ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونه په دې رښتای خبري غړای کی زستا سکربا مجید بابر یما د خبرونو لپاره سره انیس اجمل او د ټکنیک په برخه کې را سره نو دیره همکاري کوي په پاکستان کې موجوده سیاسي حالات کم لوري تر روان دي حال به نیخ پنی غدر کو د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب مو په دې روان خبرونه کې تاسو د پاره راغون کړی دي کتر پای مور سره ملتیا او کاز سیمی نړی حالاتونه به خبر شي خو اول خبرونه د انیسا اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سر ټکی د پاکستان پیپلز کون سند هاوس ته د تحریک انصاف د پلویانو د ورننوتو غندنه کړې ده د شمالي وزیرستان د سلورو قبیلو خلکو په غلام خان بندر په تګ راتګ د مشکلاتو لوجې پر احتجاج کړي او د اوکراین ولسمشر له روسي چارواکو سره د تازه خبرو غوښتنه کړې ده د خبرونو تفصیل پاکستان پیپلز ګوند په اسلام آباد کې سند هاوس ته د احتجاج کوونکو د ورننوتو غندنه کړې د پیپلز ګوند یو غړي شرجیل میمن پر رسنیو ته ویلي چې په سند هاوس حمله دوی په سند صوبې حمله غنی او باید په دې پخه کې تورن کسانو ته سزا ورکړل شي پرون د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو د سند هاوس مخې ته احتجاج وکړ او وروسته د غبدانې ته په سور ننوتل د تحریک انصاف ځینې غړي په سند هاوس کې له سور ورځو راهیسې ډېر دي حکومتي وزیران په مختلفو مخالفو ګوندونو تور پورې کوي چې دوی دا غړي تختولي او په سند هاوس کې بند ساتلی دي خو دا غړي د پاکستان پیپلز ګوند مشران د تورونه ردوي او وایي چې غي په خپل خوخه دغل توسيږي بلخو د پاکستان چیف جسټس د پیخي نوټس اغستې او د اسلام آباد د پولیسو مشر د وربللو امر یې کړی دی د شمالي وزیرستان د سلورو قبیلو مداخل ګربز وسیدګي او قبل خیل مشرانو پرن په مظاهره کې ویلي چې دوی د پاکستان قانوني اسناد لري خو بیا هم په غلام خان بندر په تګ راتګ کې له مشکلاتو سره مخامخ دي د داخلو یو اوسیدونکي ملک میر باد خان مداخل تیر ورځ د میرامشا پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال مشال ریډیو ته ویل چې دوی دې په آزاده تګ راتګ ته پریښودل شي
انټری نشي نه پوسار شي نه تاغه نشي تا کومه تاغه د سيتا درخواسته د جستیتا چې دا د ایتالیا مصر نه کو نه د مدو سره جوړ کو پتا و کولا کنه نه مدو وطن ولدا نه ما زرنګ جتا پرېږدي نه ما پزری فون پرېږدي زت څه شای وکم
بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته ویلي چې د سیمې اوسیدونکو ته په غلام خان لاره په تګ راتګ کې د سانتیاو برابرول لپاره کار کوي د پاکستان تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي نور عالم خان پرون په ټویټر لیکلی چې د تا دړکی ورکول کیږي چې د بینصیر بوټو بشیر بلور په سیر به د دوه لدریو زامنو سره هم چلند کیږي نوموړي دا په ډاګه نکړه چې څوک ورته ټلیفون کوي خو لیکلی دي چې له مختلفو نمبرونو ورته دړکی ورکول کیږي نور عالم خان زیاته کړې کده یا خاندان ته یې څه ډول زیان ورسید نو د پاکستان موجوده مشران به ذمہ واروي حکومتي چارواکو لا د نور عالم خان د خبرو په اړه څه نه دی ویلي پخواني وزیر اعظم بینصیر بوټو د دوسرموم کال د دسمبر په 20مه او د عوامي نشل ګوند مخکخ بشیر احمد بلور د 2012 کال د دسمبر په 20مه وشل شوی وو د افغانستان لپاره په قطر کې د امریکا سفارت شاردفیر پرون ویلي چې امریکایي چارواکو له طالبانو غوښتي چې د خبریالانو نیول او یارول دي بند کړي رایټرز خبري اژانس د یان مکیری په حواله ویلي چې امریکا له ملګرو ملتونو سره د خبرو او د رسنیو د کارکونکو د نیول او د غي د یارولو په اندېښنه کې شریک دي نوموړي زیاته کړې چې دا کار لاغو شمنو سره په تضاد کې دي چې طالبانو په خپلو سرګندونو کې کړي د مارچ په 18مه طالبانو په کابل کې د طلوع نیوز ټلویزیون درې خبریالان نیولي وو خو د مارچ په تلسمه بیرته خوشی کړل او بل خبر دا چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له مسکو سره د تازه خبرو غوښتنه کړې ده د لغروستو د چې د فروری په 23مه مسکو په اوکراین رغل وکړ او په ټول اوکراین کې جګړې زور اغستې او روسیې ویلي چې په لویدیز کې هایپرسونیک میزایلې کارولي او ځواکونه په جنوب مشرق کې ستراتیژیکي ساحلي خار ته داخل شوي دي زیلنسکی نن په فیسبوک په یو ویډیو کې ویل چې اوس وخت راغلی دی چې د اوکراین د ځمکنۍ سلامتیا او سمون په اړه د خبرو لپاره ووینو خبرې وکړو ګنې د روسیې زیانونه داسې دي چې راتلونکي ګڼ نسلونه بتری ونه شخورل شي د اوکراین د ولسمشر د سرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې روسیې ویلي چې ځواکونه د ازوف سمندري مهم سمندرګي مهم ساحلي خار ماریوپول ته داخل شوي دي د خبرونو پای
اوریدم تاسو مشال ریډیو ته غوږی انیسا اجمل درته د دې غړی خبرونه وړاندې کول ک تر پای را سره ملتیا وکا د مهم راپورونه به هم ووري. په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې روانې دي. مخالف ګوندونو د حکومت پر رد تحریک عدم اعتماد وړاندې کړی. د دې نتیجه څه کېدای شي؟ یو څېړونکی وایي
دوانه طرف چې دی هغه دې ټیم کې خپل خپل کارونه وسره دي او دوانه طرف انتهایی کانفیډنس دي سره. خو په دې کې ګوره ډیفینیټلی بیهایند د سینز کې دیر ویل بی پلیئرز.
د شمالي وزیرستان د سلورو قبیلو مشرانو ویلي دي چې په غلام خان ورته بغیر د اجازت نامې د تګ را تګ اجازه نه ورکول کیږي. او په خیبر پختونخوا کې خواجه سرا دومره تنگ شو چې اوس دا وایي
زه په ځای مو دې نه مړ کوي او یو ځای مو دې راغول کی نو هلته کې مو دې په یو ځای باندې ټول مړ کی تان د خپل ځان نه خبر او مخکې نه خو چې ډز ډز دي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. روزونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د ژمنې سره سم هر غړی هر لمحه په سیما او ګوندی هوادونو کې پاکستان کې قبایلی ضلعو کې چې سروانی په هغه باندې تاسو ته موږ تازه معلومات درکو. دا مهال په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې روانې دي. د پاکستان مخالف ګوندونو د موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د تحریک عدم اعتماد مسوده په قومي اسمبلی سیکریټریټ کې جمع کړې ده. د دې نه پس راپورته شوی حالات دا دي چې هر ورځ خبري غونډې کیږي، هر ورځ ملاقاتونه کیږي. زمونږ همکار ګوهر مسجد دا مهال په اسلام آباد کې او د یو تازه خبرې سره یې تاسو ته وړاندې کوو چې دا مهال په اسلام آباد کې څه سیاسي هلې ځلې روانې دي. ګوهر ستړی مشي او لږه شیبه مخکې دا راپورونه دي چې د مخالف ګوندونو مشرانو یو غونډه وکړه، هغې نه پسې میډیا سره هم خبرې وکړي که دغه تفصیل راکړي.
مجید بابر صاحب ستړي مشي او ټول اړوندونکي ته ستړي مشي وایم. بالکل دې کې شک نشته. دی لږ سات مخکې د اپوزیشن لیډر میا شبا شریف په کور باندې بلاول بوتو زرداری او مولانا فضل الرحمن سره سره نور د اپوزیشن مشران او کشران راغلي وو او دلته د میا شبا شریف په کور باندې یو غونډه وکړه او غونډې نه پس دوی د میډیا سره خبرې وکړلې او په خبرو کې دوی دا خبره وکړه چې کده دریم په ورځ باندې وزیر اعظم او سپیکر دا اجلاس راوونه غواړي، غونډه راوونه غواړي د قومي اسمبلی. نو دوی به الته په پارلیمان کې درنه ورکوي او دونه پورې به نه اوچتېږي. که چېرته په دې کې د او آی سي چې کوم راغوښتلی اجلاس دی چې کوم د اسلامي ملکونو یو تنظیم دی، د هغې اجلاس هم راغوښتلی شوی دی. نو وایي چې هغې دپاره به هم مونږ اوچت نه شو که د دریم په ورځ باندې چېرته سپیکر او وزیر اعظم دا راوونه غواړي د قومي اسمبلی غونډه چې په کوم بنیاد باندې به دوی تحریک عدم اعتماد یا دا بے باوری ووٹ جمع کوي. او بل دا خبر هم دوی په کلکه سره وکړله چې کوم په سندھ کور کې پرون سندھ هاوس کې کوم د تحریک انصاف د کارکنانو له اړخه کوم عمل وشو، دا هغې په سختو ټکو سره غندنه وکړه او دی وویل چې که چېرته داسې کیږي چې حکومت یا تحریک انصاف دا مخالف ګوندونو دپاره په دا انداز کې مشکلات پیدا کوي، نو دا خبره دوی یاد وساتي چې مونږ هم بې لاسو بې پښې نه یو.
هر چې کم تاسو کم تاسو تیر ورځ په سندھ هاوس باندې د پاکستان تحریک انصاف د ځینو غړیو چې ورسره یو دوه د قومي اسمبلی غړي هم وو او دوی کوم برید کړی او د هغه سندھ هاوس دروازه یې غورځولې وه، داسې راپورونه وو. نن په دې باندې د پاکستان سپریم کورټ هم از خود نوټس اخیستی و، په هغې کې څه کاروایي وشو؟
بالکل مجید بابر صاحب، پرون چې کله دا شخړه رمخ کې شوله نو په اسلام آباد کې حالات ډېر سره بې خونده شول. هر سړی پریشان او په یره کې وو. په سپریم کورٹ کې صبر زمخ کې یو د سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کونسل صدر یو درخواست جمع کړی وو چې هغه کې دا ویلی وو چې د راتلونکو ورځې کې یو طرف نه حکومت دا اعلانونه کوي چې په ډی چوک باندې به موږ درنه او مارچ کوو او بل طرف ته د مخالفو ګوندونو د طرف نه دا اعلانات کیږي نو کچرته د اعتماد ووټ په ورځ باندې دا ون په یو ځای کیږي نو دلته به امنیت ته ډېره زیاته خطر وي په هغې بنیاد باندې الیکشن کمیشن سپریم کورٹ دا د سند کور کې چې کم شوی وي دا خبره هم راواخیستله از خود نوټس یې په واخیستو او دا ټول خبرې سره یو ځای تکړې په دې باندې دا خبره مخکې کېښودله چې د دریم په ورځ دا ټول سیاسي جماعتونه د خپلو وکیلانو سره راشي او دا خبره به یقیني جوړه کړي چې د عدم اعتماد ووټ په ورځ باندې به سه انتشار نه جوړیږي سه جګړه به نه کیږي وحل پرول به نه کیږي او په دې اړه باندې الیکشن سپریم کورٹ دا خبره واضحه کړله چې د دوی په الیکشن کې یا په ووټ آف نو کانفیډنس کې هیڅ عمل درآمد نه لري خو دا خبره واضحه ده چې دا طریقه کار دا ټول حساب کتاب چې دا په پر امن طریقه سره وشي او په دې اړه باندې
هر ټکم تاسو دا ای جی درا غختلو خبرو کا د پر امن ماحول خبره مو کا نو تیر ورس کله دا بریدو شو د هغې نه پس د پاکستان وزیر داخله شیخ رشید یو خبره کړې وه چې دوی به دغلته کې امنیت نور پر ځای کوي نور سرتیری براولي د رینجر خبره کړې وه دا محال دغل تکی تاسو داسې سوینی چې امنیت د په خاصه توګه د اسلام آباد بیا د ریډ زون دا رینجر ځواکونو ته یا نور چاته والی شوی دی یا نفری ذات شوی
نه تر اوسه پورې خدا سوسه عمل مخ کې نه دی راغلی خو په دې اړه باندې لکه څنګه چې مختلف د پولیسو چوکۍ جوړې شوې دي لکه د میریټ هوټل سره ده یا د ډی چوک سره ده یا د کم مارګلا روډ باندې په اسلام آباد کې چوکۍ دي په هغې باندې داسې معلومی کی چې هغوی کسان پې زیات شوي دي خو لکه څنګه د کورنو چارو وزیر شیخ رشید اعلان کړی وو چې په باقاعده توګه باندې به ایف سی او رینجرز ته دلته اختیار ورکړی دی شي په ریډ زون کې او ڈی چوک او پارلیمنٹ هاوس او پارلیمنٹ لاجز تر اوسه پورې هغې په بنیاد باندې دوی دا چې کم رینجر دي یا ایف سی دي هغه لاره غوښتلې نه دي خو د اسلام آباد پولیس کسانې په مختلفو چوکۍ باندې زیات کړي دي چې هغې نه داسې معلومی کی چې ممکنه ده نن نوی سبا یا بل ورځ پورې دغه خلک دلته راغونډ شي او دا علاقه سیل کی لکه څنګه چې د کورونو چارو
وزیر ډېره مننه ګوهر مسجد
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال ریډیو ته وګ یم په دې سیاسي حلو زلو چې په اسلام آباد کې روان دي په دې موضوع کې پاتې کیږو د مارچ لاته مې راهي سي په پاکستان کې د حکومت پر ضد اپوزیشن ګوندونو له خوا د اعتماد تحریک جمع کې دونه پس سیاسي بحثونه تاوده شوې دي حکومت او مخالف ګوندونه په تکراری توګه په پارلمان کې د برتری او د تحریک د ناکامۍ او کامیابۍ باوري دعوی کوي مخالف ګوندونو د حکومتي اتحاد ماتولو لپاره د حکومت د ملاتړ پاکستان مسلم لیگ قاف متحد قامی تحریک او بلوچستان عوامي پارټۍ ترڅنګ د ګرین ډیموکراټک الاینس سره د سیاسي ورکړې راکړې پر بنیاد ملاقاتونو ته دوام ورکړی داراس په واکمن تحریک انصاف ګوند کې د جهانګیر ترین علیم خان او چینه ډلو ترڅنګ یو شمیر منحرف غړي هم مخې ته راغلي خو د دې هر څه باوجود دا واضحه نه ده چې آیا د عمران خان پر ضد دا تحریک به کامیاب شي او کنه خو پوښتنه دا ده چې د دې ټول سیاسي نظام واګې د چا په لاس کې دي د دې پوښتنو د ځوابونو د موندلو هڅه په دې راپور کې شوې ده چې د یوې وړې شیبې نه پس به واري د مارچ په اتمه د قومي اسمبلۍ په سیکریټریټ کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د مخالف سیاسي ګوندونو لخوا د بې باورۍ د تحریک ته جمع کېدو راهیسې په پاکستان کې په سیاسي حوالې سره د اعصابو یو اوږد ستړی کوونکی عمل پیل شوی دی د سیډونکو په خبره تر دا مهال دا سیاسي عمل د بېلابېلو اړخونو لخوا په ملاقاتونو یقین دهانیو ژمنو اعتراضونو سیاسي جفاګانو رضامندیانو سمجوتو او مذاکراتو ترڅنګ د مستقبل په حواله په
پرو مبنی دی. دا مهال واکمن تحریک انصاف ګوند که یو خوا د خپلو اتحادي ګوندونو د بیلیدو خطر سره مخ دی، نو بلخوا په ګوند دننه د علیم خان، جهانگیر ترین او چینا ډلو په جوړېدو سره څېړونکي د تحریک انصاف د ټوکړي ټوکړي کېدو امکانات هم په ګوته کوي. خو په اسلام آباد کې خبریال اعزاز سید وایي چې په پاکستان کې د سیاسي استحکام او په واک کې د راتلو او پاتې کېدو د پړاوونو مهم لوبغاړي سیاسي ګوندونه نه، بلکې د هغه هیواد اسټبلشمنټ دی.
اسٹیبلشمنٹ ون آف دا کی پلیئر تو ہے، ون آف دا کی پلیئر، اور یہ جو
دی سیاسی لوب کی اسٹیبلشمنٹ یو تر ٹولو مهم لوبغاړی دی. خود پاکستان په سیاسی میدان کې کله کله دا لوبغاړی کمزور هم شي، کله د ډیرو وجوهاتو له امله توانایي ختم شي، لکه د بیلګې په توګه د جنرال مشرف په حکومتي دوره کې او د جنرال کینی د دندې په وروستیو ورځو کې اسټابلیشمنت کمزوری شوی و. دغه وختونو کې سیاستوال پیاوړي وو، نو ځکه فیصله سازي د سیاستوالو په لاس کې وه.
خود وزیر اعظم عمران خان پر ضد مخالف سیاسی ګوندونو لخوا د عدم اعتماد او د موجوده سیاسی صورتحال په تناظر کې د مارچ په لسمه د یوې پوښتنې په ځواب کې د پوځ د اطلاعاتو د څانګې مشر میجر جنرال بابر افتخار په سیاست کې د پوځ هیڅ ډول لاسوهنې نه انکار کړی. د حکومت پر ضد عدم اعتماد د تحریک جمع کېدو نه پس مخالف ګوندونه او حکومت په تکراری توګه په پارلمان کې د خپلې عددي برترۍ دعوی کوي او د عدم اعتماد د تحریک د ناکامۍ او کامیابۍ په اړه بیانبازي روانه ده. خو تر دا مهال په حقیقت مبنی سیاسي منظره نه تر سترګو کېږي. په اسلام آباد کې سیاسي څېړونکي حسن خان وایي چې په دې ټوله سیاسي لوبه کې د کره معلوماتو فقدان دی او د مستقبل د سیاسي منظرې په اړه جامع او کره معلومات د یو څو کردارونو پورې محدود دي.
روزانه په بنیاد باندې دغه بدلیږي، حالات بدلیږي، لکه تاسو ته پته ده وزیر اعظم یا پرایم منسٹر یا دغه کابینټ لکه کافی اختیارات د دوی سره، کافی پیسې خلکو بلایش کوي هم شي. بل طرف ته تاسو ګوره اپوزیشن کې زرداری صاحب، میاں صاحب او سره چې کوم دی مولانا فضل الرحمان صاحب، دوی ټول چې را یو ځای شو او یو ډېر طویل چې کوم دی بحث مباحثه
قومی اسمبلی کی تحریک انصاف سرا یوسل یوکمتیا او مخالف گندونو سرا یوسل دوش پیت غڑی دی. خو که څه هم د حکومت اتحادی ګوندونو تر دا مهال په ډاګه د مخالف ګوندونو د حمایت اعلان نه دی کړی، خو مخالف ګوندونه دا دعوه کوي چې د حکومت د متحدینو د ولسو غړیو ترڅنګ د تحریک انصاف په لسګونو منحرف غړي به هم د دوی د عدم اعتماد د تحریک ملاتړ کوي. په دغو منحرف غړیو کې ځینو د مارچ په ولسمه رسنو سره په خبرو کې د وزیر اعظم عمران خان په حکومتي تګلارو اعتراض او د اپوزیشن د ملاتړ اعلان په ډاګه وکړو. خود مارچ په تلسما د تحریک انصاف ګوند وایس چیرمین او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د یوې خبري غونډې پر مهال منحرف غړو ته اپیل وکړو چې خپل ګوند ته راستانه شي.
دا بستا سو ایولویا سیاسي غلطي وی. کتا سو د عدم اعتماد د تحریک پر مهال د خپل ګوند د دریز نه بدل پریکړه وکړه. زه د غړو ته د یو دوست او د یو خیرخوا په توګه دا اپیل کوم چې په خپل پریکړه نظر ثانی وکړي.
مخالف ګوندونه په ملکی اقتصادی بدحالی، بے روزگاری، گرانی، ناقص داخلی او خارجی تګلارې د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد وړاندې کولو وجوهات ښیي. خو د سیړونکو په اند وزیر اعظم عمران خان د سیاسي زوال تر شا بنیادی وجہ د پنجاب صوبې ناقص انتظام او اسټابلیشمنت سره تعلقات خرابول دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
ورزو د خبرونه په دې برخه کې شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان سلور قبیله چې هم په پاکستان او هم افغانستان کې ځمکه او کورونه لري وای پر غلام خان لاره د قانوني اسنادو لرلو باوجود د مشکلاتو سره مخ دي. وای په انټری پاس یا اجازه نامه ورته تګ را تک کوي. د دغه قبیلو زنو مشران تیر ور د میرامشاه پریس کلب مخې ته لاجون هم کړو زیاتوي چې افغانستان کې میشت کډوالي هم پر استنې دوه کې د ستونزو سره مخ دي. نور تفصيل لو مورد عمر وزیر نه
شمالی وزیرستان سلور کابیلو مداخل گربز زوی سیدگی او کابل خیلوی چه پا غلام خان بندر افغانستان څخه کډوالو راستنه دو کې ستونزې دي او بل چه د پوله پورې دوی په خپل ازمکا آبادی پا غلام خان بندر تګراته کې هم لګنو ستونزې سره مخ دي. دوی په انټری یا اجازت نامه باندې تګراته کوي چې ناروغان راوړي یا د نورو ضرورتونو لپاره راځي نو بغیر د انټری نه نه پریدي او انټری کې هم زورولې شي. د دا داخل اوسیدونکي ملک میرباد خان مداخل وایي چې د کلونو نه په ستونزو کې دي. د پاکستان شهري یوه ګړی دي خو د پولې پورې یې خپلې ځمکې پټي او کورونه دي. بیا هم دوی په انټری تګ راتګ کوي په هر ځای کې یې سر کړی.
انټری نشي نه پوسار شي نه تغه نشي تا په میر په داس توس کې تللی چې کی دا کار وروالي د نیمې شپې پر پال ګاډی نه کړه ولوي په میر تر د سیتا تر خاصه د جستی تا چې دا د ایتالیا مصر نه کو چې پاکستان په خورا کې یا هند یا پاکستان آی مو د خاجرې پټک په نظر پرتا چې واه پټک تاسو مو تا کړو دا ما د خل دا ستګي کته مې مړوي کابیش نیمه نه د مو د سړک جوړ کو پتاو کولا کنه نه مې د وطن ول دا نه ما درغنځي تا پرې دي نه مو په جری فون پرې دي.
تحصیل د داخل اوسیدون کې دین محمد وایي چې دوی ستونزې یې دي پر دې احتجاجونه کړي. یو خو دوی خپل ملک ته په انټری راځي او په ستونزو کې دي، بل یې افغانستان کې میشته کډوال زر باید راستانه شي ورته دې اسانی جوړه کړي.
بربل دی آ سیدگی دی آ مداخل دی دمو بی مرون پا بادر بنده دوی دوش پی وی لود دی آگا تا اجازات نور کری دی دمو کترول پا بادر بنده لاس پر دی وی لود دی آگا تا اجازات نور کری دی دمیر دی ڈی پیز سر کورت آباد سلوک کری دی چه آگا پا سیدگی بنده تاکلیف دارا سی آ پتاون پا دومیل پا بلزی پا بلزی بنده تاکلیف دارا سی دخن آدھا مانشی نا تاجک دی نا ازبک دی نا کم پاکستان تارو غالی دی آ پاکستانی دی وزیرستانی دی چه کم افغانستان تو وشتی دی آ وزیرستانی دی
کلامو چه پا دیاره در شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر شاید علی خان و پختل نو دوی با ویل چه افغانستان څخه ډیرای کډوال راستنه شوی او عمل یې روان دی. د سلورو کابیلو مداخل کابل خیل گورباز او سیدگی چې د پولې پورې هم میشته دی تګ راتګ لپاره د دوی مشران ټاکلی په انټری کې یې تصدیق وکړي او روزانه په غلام خان تګ راتګ کوي ورته هر ډول اسانی جوړولو هڅه کیږي. دغه سلورو قبیلو مشران وایي چې ورته د په غلام خان تګ راتګ کې اسانی جوړه کړي چې شناختی کارډ لري نو د چیکینګ پستې پرېښودلی شي خو د انټری یا اجازتنامې په صورت کې له ډېرو ستونزو سره مخ وي. د یادونې ده چې پاکستان افغانستان سره په پوله ازغنتار لګولو پس د پولې دواړو خواو ته میشته خلکو تګ راتګ اغېزمن شوی. یوازې په غلام خان بندر د مخصوص اجازتنامې پس تګ راتګ کیږي. حکومتي چارواکي وایي چې په غلام خان رو رو اسانتیاوې زیاتوي چې خلک تګ راتګ هم وکړي او د امنیتي ستونزو مخه هم ونیول شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام د جنوبی وزیرستان د ولس یو ستونزې ته راګرځوم. د جنوبی وزیرستان د منتوی کلي اوسیدونکي تور پورې کوي چې پوځ یې په زور په کورونو قبضه کړي چې د دوی د روایاتو خلاف کام دی. مشال لیډیو ته یو شمېر ځایي اوسیدونکو وویل چې له پوځي چارواکو سره یې په دې اړه جرګه کړې خو تر دې دمه د هغوی غوښتنې نه دي منل شوي. دوی دړکه کړې چې که پوځ یې له کلي ونه وځي او کورونه یې پرې نږدي نو هغوی به د واڼې پوځي مرکز مخې ته احتجاجي پرلت وهي. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید وړاندې کوي.
د سویلی وزیرستان تحصیل شکای سیمې مانتوی اوسیدین کی ویایي چې پاکستانی پوز د دوی په کلی کښې په کورونا په زور قبضه کړی دو چې په وجه یې خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د مانتوی اوسیدونکی نعمت الله وزیر ویایي چې د کلی مشرانو په جرګه کښې د پاکستانی پوځي چارواکو نه غوښتنه کړې دو چې د کلی د مانځ نه د خپل پوځ بهر ته منتقل کړي.
سی
ایسے اہلکار و راہل جی کو ارینا پر زبردستی سارا قبضہ کری جی پگا سے ہو رہا تھا مقامی خال کا جو پردے یہ پشتو جو رواج کے دل تکلیف تھا یہ تو وہ تھا خاص وجی نہ نہ وجی تو سارے جی زنانا جی کو پدا بند درگاہ وغیرہ سے جو
پاکستانی فوج دے مان تو کلی مانستا دے روتاگ پر باراکشے دے دوے نورے کسانو خبریں ہم وار وئی
جو سفی اللہ دے منتی نہ خبریں کدے منتی ملک شاہد مستا تور دے نہ مخ ہس تے کر اللہ تو پیر نے کہا تھا کہ دے ہس مستا او دین کا مسئلہ رگ دے مستا بخرا بند رو غلی یہ کنا بعد بیا مرل لی کنا ورتا او کم تا ایس دے سا ہوندا درخواست نہ ورتا میں سرا بیا تا حال احوال و نہ دا وس کلی پ میاں کے دے زنا نہ بخرا بند یہ برو وی کنا سو دے سان کے بخاط پر کلی کے بابو دی کے زنا خپل وجہ نہ وجہ تو بس میں سب کلی بنے پوسا دی بس نہ کہ دا رسم رواج دین سا خپل کرتا بس تر دی ہن پر دی رحمت اللہ میں نم دا دے مان سے ملک شنا پر جارگی نہ زٹ ٹیلیفون در تا کا می حکومت نہ خلاف الحمدللہ مفتو دے سرا کوشش کی امداد ور سرا کی پاکستان آرمی او پاکستان ایف سی پاکستان پولیس دے مش خال کر ائے زیورنو جی سایے چ دے دے کلی دے مان سن نر درمی خپل بار بار خپل چوکے دا خپل وسوتی پگلائی او ساخ ور نہ پائی چتا دے کلی مان مار تھا
دی پشتون جگورن غورزنگ گڑائی علمزیب مسجد ویائی چ پاکستانی پوسٹا پچار دو چ دے مقامی خلقو پ کورونا پ زور قبضہ نہ کوی
من تو چ کما زید پدغه کی کلی مشران چ کم دی اگر دغه خبره کوی چ او سا پورا دے امنیت صدا سے پیشا مخیتا پا مانتوی کے ندارا غلی چے ہینا دوی لانل او علتا یہ قبضہ کردی دا پاگا کور باندی یعنی کلی تارا کوز شوال نو آگا پا خلا ہم داگا خبرہ کروی موجا دے لاکو باندے قبضے دا نکی گی اولی چے دغینا دے دوی دے پردے ہم مسئلہ دا پا موجا دے دوی سارا غلاریو دے خلقو سارا او داگا غوارو چے بلکل امنیتی سم مسئلے مخیتا را درومی دے کلی کے دوی وہ سدل چکم دی دا دیر ناروا دی دوی وسائل ہم لری دوی کولی شی چے زانتا طریقے جوڑی کی
مشال ریڈیو چے پمانتو کلکشے دے پاکستانی پوسٹ پکور قبضے پبارکشے دے سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر امجد میراج سارا تماس ونی ولی اغوی وویل چے دے مقامی انتظامیہ دا کوشش دائی چے دے مانتو مشرانو او پوزی چارواکیو تر منز دا مسئلہ پا جرگے بنے زر حل کی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اردن کو تاسو د اشتیاق مسجد راپور اور دو مشال ریڈیو ہس اوکڑا چی پدی راپورٹ پاڑا د پودی چارواکو نظر واخلی خود اغوی سره مخبر ممکن نه شوی خود سیمی مرسیال کمشنر وای د خلکو وختنی په پام کې نیسی بل خو وخت په وخت پودی چارواکو ویلی چې په سیمه کې د وسلوالو د موجود کې لامل نه آرامي ده او دوی د جنوبی وزیرستان په بیلا بیلو سیمو کې د امنیت ساتلو په خاطر پوسای پر ځای کړی تاسو مشال ریڈیو ته وګی اوس تاسو پام یو بل راپور تر اگرم په خیبر پختونخوا کې پتی رو درو ردو کی پا بیلا بیلو پیخو کی شپگ نرخزیان جو بل شوی دی او یو وجل شوی دی دا نرخزیانو دا حکونو لپار کارکون کی وائی چی پا جو بل شوی کی دا دو حالت نازک خودل شوی تفصیل شبیر جان راندی که
دا مارچ په ولسما مردان کې دو ملزمانو په خواجه سره ډزې کړې چې په کې یو مړ او بل سخت ژوبل شوی دی د مردان خار د پولیسو چارواکي ډی اس پی عدنان اعظم مشال لیډو ته وویل چې دوه ملزمان یې سره د وسلې نیولې دي او د ملزمانو دغه نرخزیانو سره ملګرتیا وه ولې په څه خبره د ورانېدو وروسته پې دوی ډزې کړې دي خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکي مدني فعال قمر نسیم مشال لیډو ته وایي چې نه یوازې خیبر پختونخوا کې بلکې ټول پاکستان کې د نرخزیانو پر ضد د تشدد پیښو کې مسلسل زیاتوال روان دی
په دې روانه هفته کې د خواجه سراو سره د تشدد دوه غټي پخې مخې تر راغلي دي یو په مانسره کې شوې ده چې په دې کې 15 خواجه سرا وشتل شوې دي چې په دې کې دوه کافی سیریس دي او د یو خواجه سرا په دې کې سپاینل انجری هم شوې ده په دې 13 کال کې کم از کم نه خواجه سرا او داسې د کال 2015 نه اوسه پورې تقریبا 9 خواجه سرا چې کم دغه په خیبر پختونخوا کې وجل شوې دي د دې نه واچ کم دا وایلنس یا دا وشتلو واقعات دی هغه بشمیره دي
دا خواجه سره د سازمان صوبای مشره فرزانه وای چې حکومت یا د بشری حقوقو جوړ ادارې د دوی تحفظ کې هیڅ سنجیده نه دي او وای دلته جن کول نه به تمشي وي دي ځکه د دوی د جن هیڅ قیمت نشته دي
نه په پاکستان کې خدای کې کړه نه ناس نه هغه کې خوشو اجراګان برابر شو 2015 نه والے تر اوسه پوری بس ما امید می در څخه ختم شو دي ګورنمنت نو پہله خو موږ پروګرام کې د خواجه سرا چې دین هغه په قتل شو اوس د کورونو تراخي چې کورونو کې قتل کړي دا کور کې مش محفوظ نه زموږ لپاره مزید دا کول پکار دي چې ځای په ځای مو د نمر کوي او یو ځای مو د راغون کی نوال تک مجھے پیوزے باندھے ٹول مل کی تان دخ پر جانا نہیں خبر ہو مخکنی رو خوی ٹیٹرز دزو دیلی اشم نے ماں خدا سے یکا زناور و مرگون ہم نے رکھتا لی
تا بشری حقونو قانون اور انصاف صوبائی محکمے مرستیال مشر مقصود خان مشال لیڈو تا پدے باب لول چیر دا نرخزانو دا جون دا روزگارونو دا روزنے اور ہر ڈول بنیادی حقونو پام ساتل دا دیزی مواری دا اور دا کمی پیخی چی شوی دی دیکی با دا پلٹن ورستو ککڑ کسانو تا سزاگانی ہم ورکلی دا خیبر پختونخوا حکومت دا فروری پاش پاڑسما دا نرخزیانو لپاره دا خصوصی پنگی دا 100 ملیون روپو اعلان هم کړی چې پکې د دوی دا تحفظ نه علاوه د دوی د روزګارونو تعلیمونو او وړو کاروبارونو لپاره قرضې هم ورکول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ او اوس د مشال ریډیو د نن ساعت خبرونو په دې خبري غړی کې پښتونخوا کې پنځه نیمه بجې شوې دي د خبرونو لنډیز د انیس حاجمن لاورو.
پاکستان پیپلز ګوند په اسلام آباد کې سن هاوس ته د احتجاج کوونکو د ورننوتو غندنه کړې ده. د پیپلز ګوند یو وړی شرجیل میمن پرون رسنیو ته ویلي چې په سن هاوس حمله دوی په سن صوبې حمله ګڼي. پرون د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو د سن هاوس مخې ته احتجاج وکړ او وروسته دغه ودانۍ ته په زور ورننوتل. بلخوا د سپریم کورټ چیف جسټس د پیښې نوټس اخیستی دی. د شمالي وزیرستان د سلورو قبیلو مداخل ګربز وی سیدګی او قبل خیل مشرانو پرون په مظاهره کې ویلي چې دوی د پاکستان قانوني اسناد لري خو بیا هم په غلام خان بندر په تګ راتګ کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. هلته د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د سیمې اوسیدونکو ته په غلام خان لاره په تګ راتګ کې د اسانتیاو برابرول لپاره کار کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي نور عالم خان پرون په ټویټر لیکلي چې دته دړکې ورکول کېږي د بے نظیر بھٹو بشیر بلور پر سربا جدل زامن سره هم چلن کی موڑی دا پڑا کڑی نری چې څوک ورته ټلیفون کوي خو لیکلې دي چې له مختلفو نمبرونو ورته دړکی ورکول کیږي. د افغانستان لپاره په قطر کې د امریکا سفارت شارل دفیر پرون ویلي چې امریکایي چارواکو له طالبانو وغوښتي چې د خبریالانو نیول او یرول دي بند کړي. رویټرز خبري ایجنسی ته یان مکیری په حواله ویلي چې امریکا له ملګرو ملتونو سره د خبریالانو د رسنیو د کارکوونکو د نیولو او د هغې د ویرولو په اندېښنه کې شریک دي. او د امریکا بخنه غواړم او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له مسکو سره د تازه خبرو غوښتنه کړې ده. د لاغ وروسته ده چې د فروری په 23مه مسکو په اوکراین یرغل وکړ او په ټول اوکراین کې جګړې زور اخیستی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونې تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام یو بل راپور تر راغړم. په یوکرين کې چې کم موجوده حالات په دې اړه باندې اسمت ساروان دا راپور برابر کړی.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن سهار په یو پیغام کې روسیې ته وویل اوس د بې ځنډه معنادار او منصفانه خبرو وخت راغلی دی. د مسکو ته خبرداری ورکړ چې که جدي خبرې ونه کړي داسې تاوان به وکړي چې څو نسلونه به یې جبرانولی نشي. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې ښاغلی زیلنسکی زیاته کړه اوکراین تل د سولې وړاندیزونه کړي دي. زیلنسکی په دې ویډیوي پیغام کې چې نن سهار یې خپور کړ ویلي غواړي چې ټول یې ژغ واوري په ځانګړي ډول مسکو. د کتنې وخت راغلی اوس د خبرو اترو وخت دی. د اوکراین ولسمشر همداراز ویلي د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا د ټینګښت او د عدالت د تامین وخت راغلی. که داسې ونه شي د روسیې تاوان به دومره وي چې څو نسله به یې جبران نشي کړی. دواړه خواوې له څو اونیو راهیسې په خبرو بوختې دي خو په خبرو کې د پرمختګ څرک نه لګیږي. له بلې خوا کرملین په یوه اعلامیه کې ویلي چې روسیه تیاره ده چې د حل لارې د موندلو لپاره د اصولي لارو چارو له مخې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر روسیې د جګړې د درولو په اړه د نړیوالو فشارونه په ډېرېدو دي. تازه د جرمني صدراعظم اولاف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې پر اوکراین د مسکو د حملې د درېدو امر وکړي چې ډیپلوماتیکي حل لارې او د هغه په وینا د بشري بحران د مخنیوي زمینه برابره شي. د شولز دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل دواړو مشرانو د یوه ساعت لپاره په اوکراین کې د روانې جګړې او د هغې د ختمېدو پر لارو خبرې وکړې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسې مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تیر ورځ د امریکا د مرکزی کمانډې مشر جنرال فرانک مکینزی خبریالانو سره په خبرو کې په افغانستان کې د داعش ډلې د نورو بریدونو په اړه باندې اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه باندې تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قماندانۍ مشر جنرال کینت فرانک مکینزی یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د ودې او پراختیا او پراتلونکو وړي کې د پراخو بریدونو په اړه لوړاندې اندېښنه وښوده. ښاغلی مکینزی پرون خبریالانو سره خبرو کې د افغانستان د نیولو پر مهال د طالبانو لخوا د زندانونو ماتولو ته اشاره وکړه او ویل د طالبانو دې لنډ لیدلوري داعش ډله پیاوړې کړه او له دوی سره د نوې انرژي او وړتیا یو ځای کېدو لامل شوه. سینټکا مشر که څه هم وویل افغانستان کې به د داعش بریدونه زیات شي، خدای هم وویل چې ارزونه یې خی طالبان وی پر ضد سخت عملیات وکړي.
زه فکر کوم چې طالبان به هڅه وکړي چې د داعش د محدودولو لپاره عملیات وکړي. دا به جالب وي چې وګورو آیا دوی دا کار کوي او کنه، ځکه داعش سخت هدف دی. د دوی شمیر د تیر په پرتله زیات شوی. تاسو پوهیږئ چې دا به د طالبانو لپاره یو ننګونه وي. که څه هم زما ارزونه خی طالبان به هڅه وکړي چې په ټول قوت د داعش پر ضد عمل وکړي.
د متحده ایالاتو مرکزی قماندانۍ شمیرې ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې د داعش خراسان څانګه له 3000 زیات وسلوال لري، خو د طالبانو حکومت بیا وایي داعش په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري او فعالیت صفر ته نږدې شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد
لا هم د مخنیوي لپاره او د پاتشونو د پیدا کېدو لپاره استخباراتي عملیات روان دي، نو کوشش کوي چې دا پدیده په ټولیزه توګه د افغانستان له خاورې ورک شي. دا اندېښنه موږ ځوابو او ردو اصلي موضوع دا ده چې دلته د تشویش ایجادولو هڅه کېږي.
د داعش تر څنګ القاعده د افغانستان د ملي امنیت لپاره یو بل ګواښ بلل کېږي. که څه هم د متحده ایالاتو د مرکزی قماندانۍ مشر جنرال کینت فرانک مکینزی په افغانستان کې د القاعده شمیر کم او پاشلی بولي، خو زیاتوي د طالبانو سره د القاعده ډلې د غړو کورنۍ او دودیزې اړیکې د دې لامل شوي چې د ډلې سره مبارزه طالبانو ته ستونزمنه کړي. د امریکا د مرکزی قماندانۍ مشر وایي دوی طالبان له نږدې څاري او ګوري چې د القاعده پر ضد څه ډول ګامونه اخلي. په افغانستان کې د القاعده د فعالیت په اړه د طالبانو حکومت بیا وایي اوس مهال د دې ډلې وسلوال په دې هیواد کې نشته او له امریکا سره په دوحه کې د شوي تړون پر بنسټ د طالبانو او القاعده لارې جلا دي. هغه خبره چې امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا او اروپایي ټولنې نه ده منلې.
کوم د طالبانو په دې موضوع کې پاتې کیږو، په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم په حواله باندې ډان ورسپانه لیکي چې هغه وایي چې د طالبانو په خرج د افغان طالبانو موجوده حکومت به په رسمیت حل وپیژني چې په سیمه کې هیوادونه په دې اړه باندې رایوځي شي او په ګډه پریکړه وکړي. په دې اړه باندې یو راپور زموږ همکار برابر کړی.
پاکستان په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو په ملاتړ او په دغه هیواد کې د دوی د پټنځایونو په شتون تورن دی. هغه څه چې تل پاکستان رد کړي اوس په ملګرو ملتونو کې استازي منیر اکرم ډان رسپانی سره په مرکه کې ویلي دوی به هغه مهال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني چې د سیمې هیوادونو ترمنځ په دې اړه اجماع رامنځته شي. هڅه مو وکړه دغه پاکستانی چارواکي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د وایندویانو نظر واخلو، خو زموږ مقرر اړیکو او پیغامونو ته یې ځواب ونه وایه. وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو ټینګار کړی چې دوی د رسمیت پیژندلو لپاره ټول شرایط پوره کړي او باید په رسمیت وپیژندل شي، خو ځینې پخواني ډیپلوماتان په دې باور دي چې پاکستانی چارواکي سیمه ییز اجماع پلمه ګرځوي تر څو د طالبانو پر وړاندې له ملامتیا ځان وژغوري. د دې جمهوري نظام یو ډیپلوماټ او پلاندان کې اوسنی برحاله حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج وایي پاکستان په دې ډول څرګندونو غواړي چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې دوه مخی رول ولوبوي.
خلاص کی دا او بهانه کی چې مثلا کچې چې سیمې چې ما مې سره سي
ښاغلی مارج وایي د نړیوال خصوصي قانون او د ویانا او شیکاګو د کنوانسیونونو د اصولو له مخې هر هیواد د بل هیواد د اړیکو او رسمیت پیژندلو او نه پیژندلو کې واکمن دی. خو خبره یې پاکستان د سیاسي مجبورۍ له مخې دا پلمې کوي. بلخوا ټاکل شوی د مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د افغانستان په اړه په ځانګړې توګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه یوه غونډه وسی. په دې ناسته کې به د افغانستان شپږ نږدې ګاونډیان چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازو په شمول د طالبانو یو پلاوی هم پکې ګډون وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو نظر واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب نه وایه. خو وړاندې هم ورته ناستې په اسلام آباد، اسلو او دوحه کې سوي وې. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته کې د 15 هیوادونو څخه 14 یې د طالبانو د واک لاندې افغانستان کې او د دوی د حکومت له رسمیت او ډیپلوماتیک پیژندګلۍ پرته د رسمي اړیکو د درلودلو لپاره د پریکړه لیک د تایید رای کارولې دي. خو منیر اکرم ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د پریکړه لیک په افغانستان کې یوازې د بشري مرستو رسولو، بشري حقونو د تامین او د یو ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو لپاره د هڅولو په هدف د دې سازمان د ماموریت د پیاوړي کېدو لپاره تایید کړی دی. د یو ټول شموله حکومت جوړول د ښځو حضور او سیاسي ګډون او د طالبانو لخوا د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو تامین هغه شرایط دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هیوادونو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره شرط کړی دي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو خوستا په خوست کې هغه ډاکټران او روغتیايي کارکونکي چې اوس د طب له پوهنځي فارغ شول د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د روغتیا په ډګر کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. دوی همدارنګه له افغاني پانګوالو غوښتنه کوي چې د نورې نړۍ پر ځای د خپل هیواد کې د روغتیا په سکتور او نورو برخو باندې پانګونه وکړي چې د افغانانو علاج په وطن کې دننه وکړل شي. نور تفصیل نجیب الله الوخیل.
په خوست کې نویو فارغ شویو ډاکترانو او روغتیایي کارکونکو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې د کار کولو زمینی برابرې کړي. فارغ شویو ډاکترانو او نرسانو یادې غوښتنې د احمدشاه ابدالي د طب د لوړو زده کړو د مؤسسې د شپږمې دورې د فارغانو د جشنوارې په څنډه کې مشال رادیو ته وکړې. د معالجوي طب فارغ ډاکتر کبیر زیارمل د طالبانو له حکومت وغوښتل چې فارغ شویو ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې خپله پاملرنه ډېره کړي.
مرات نه مودا غوښتنه ده چې دا کوم فارغین چې د اوس واکم ټولنې ته وړاندې کوي. ډېر پانتونونه دي، شخصي پانتونونه، دولتي پانتونونه دي. مې دا غوښتنه ډېره توجه وکړي تر څو دینه ګټه وکړي، ځکه دا ځوان قوت ته ځوان انرژي لري. دینه ډېر څه ترلاسه کولای شي.
په اوس وخت کې د اقتصادي او مسلکي ځان بسیاینې لپاره دا ګڼل کېږي چې پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړي. د معالجوي طب بل فارغ ډاکټر زاهد الله زران وویل د دې لپاره چې د روغتیا په برخه کې د نورې نړۍ له احتیاجي خلاص شو، لاره یې دا ده چې پانګوال مو په دې سکتور پانګونه وکړي.
له ټولو تجارانو څخه زخت زیاته غوښتنه کوم. دوی هم خپل سرمایه په داسې ځایونو کې مصرف کړي چې خصمیشتو ته، افغانانو ته ګټه ورسیږي. نور به تر کومه پورې مونږ به نه وي ودونو ته خپل ناروغان لیږو. نور به تر کومه پورې مونږ زوریږو، کړیږو به راشئ چې لاسونه سره ورکو. دوران ویجاړ افغانستان.
د احمدشاه ابدالي د لوړو زده کړو مؤسسې د امتیاز خوند پوهان بادشاهزار ابدالي وویل چې د دوی مؤسسې په خپل شپږمه دوره کې 50 ډاکتران او 28 نرسان فارغان ورکړل چې له جملې یو ویشتنه نجونې وي.
د احمدشاه ابدالي لوړو زده کړو په مؤسسه کې د شپږمه دوره د فارغانو جشنواره وه. 50 نفر د طب د برخې ډاکتران فارغ شول چې په هغه کې 18 نفر یې هلکان وو او 19 نفر یې جنکیان وي. همدارول د نرسنګ په برخه کې موږ 28 نفر فارغین لرل چې 26 نفر یې نارینه وو او 2 نفر یې جنکیان وي.
په خوست کې داسې مهال احمدشاه ابدالي د لوړو زده کړو مؤسسې 15 تنه ډاکتران او نرسان فارغان ورکوي چې یوه ورځ مخکې په دې ولایت کې د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې د کمپیوټر ساینس، اقتصاد، حقوقو او انګلیسي ادبیاتو له 4500 څخه هم 1200 تنه فارغ شول.
دا مشال لري. تاسو پام یو راپور تر اگر زوم پاکستان کې د سیمټو سریې نه علاوه یو شمیر بنیادی خوراکي او د استعمال نورو توکو نرخونه د زیاتې دوه لړۍ دوامدار ده. سیمټو د شپېتو کیلو یو بورې دا وخت 380 تر رسیدلې ده. سریا دوه لکو د یو ټن نه زیاته شوې ده. دغه شان خوراکي توکو غوړي او تیل سلور نیمو سمونه اوړېدلې دي. اقتصادی ماهرین وایي یو خو حکومتي کمزوري او بل سیاسي غیر یقیني صورتحال له وجې د حکومت عملداري کمزورې شوې ده. بل خو حکومتي چارواکي وایي چې ځینې خلک ذخیره اندوزي کوي چې له وجې ګراني راغلې ده. تفصیل له پېښوره شبیر احمد جان.
د پاکستان د شماریاتو مرکزی ادارې د روانې هفتې رپورټ تر مخه پاکستان کې د ګرانې شرح کې زیاتوالی راغلی دی. دا وخت ملک کې د سیمټو د شپېتو کیلو بورې نرخ 880 ته رسیدلی دی چې تر دې دمه په پاکستان کې د یو بوجې سیمټو د ټولو زیات نرخ دی او دا سو میاشتې وړاندې څه باندې 600 روپۍ و. دغه ډول د سریې یا سیخ یو ټن نرخ 200 هم اوړېدلی دی. دین علاوه د خوراکي توکو او دغه شان د پاکستانی کرنسۍ په مقابله کې امریکایي ډالر هم په بار اتلی دی. یو ډالر د پاکستانی روپو خو یو سل 80 روپو برابر شوی دی. د پیښور اوسیدونکو روح الامین وای چې د زیاتې ګرانۍ له وجې د عام اولس ژوند ډیر اغیزمن شوی دی.
د نن سبا حالات مبارکه برزدا شوی م چې هر یو شی چې کم دی هغه ډیر ګران دی. د سان د وسادت نه ډیر بار دی. لکه د خوراک سیزونه والے لکه دالونه شو هغه د اغستونه دی. داسې سبزیان شوی چې کم دی داسې د خوراک چې کم تیلونه دی وغیرہ دی. مو د غریب سړی د وسادت نه خو بالکل بار شوی دی. او نن سبا حالاتو کې چې وګورئ نو د مالدار سړی دی سیزونو ګوره ډیر سست دغه نه کوي. بس هغه کوي چې کوم هغه دغه کولی شي. سریا سیمنٹ وغیرہ وګوره نو هغه ټول لکه ګران شوی دي. نو لکه دا دی چې خلک ډیر تنگ دي په دې دغه کې.
د چرسدې مرجان لوی چې حکومتي غړي نه خو د ګران نه خبر دي نه د اولس د سنزو او غربت نه او نو د دوی د معاشي خراب حالت نه.
په قسمتې داري چې زمونږ کم حکمرانان دي مطلب داري ته وزیران دي هغه د مهنګای نه خبر نه دي. بلو شیخ رشید هغه د شیرا ماته خو اوس پتو لګی چې په دې ملک گرانی دا دویان گرانی دی سبزیان گرانی دالو نگرانی گور آغی تا پتہ نشتا.
اقتصادی ماہرین دا دی دو غٹ وجہ خی یو حکومتی کمزوری بلخوا سیاسی اڑی گڑے دا کم لوج چی دا دوی پا وینا حکومت پنرہون قابو کولو کے ناکام شوی دی. پیخور پہنتون کے دا اقتصادیات و سانگ مشر پروفیسر ڈاکٹر زلاکت خان وائی چی درامدات زیاد وی او برامدات کم دا غی لوج ہم گرانی رازی او دا ڈالر نرخ پا برا روان وی.
دا ٹولونا غٹ دو وجوہات یو خداری چی ویک گورننس او بل داری چی پولیٹیکل انسٹیبلٹی. حکومت چی کم دی نو پزان باندې لگیا دی د اپوزیشن تحریک ور تر اغلی دی. او بل طرف ته چی وګورو نو زمون زیات ائیټم چی کم دی نو غا امپورټډ دی. نو کله چی امپورټ زیات یو ایکسپورټ کم نو ظاهر خبره ده زمون روپے کمزوری کیږي او ډالر چی کم دی نو غا گرانی کی زکه چې د ډالر ډیمانډ سی واکیږي.
خو بیا د واکمن ګوند سینیټر فدا محمد وای چې دومره هم حالت خراب نه دی. حکومت هر شی په قابو کې دی خو ځینې ذخیره اندوز شته دي چې هغه د خپل ګټه لپاره هم دا ډول نرخونه سیوا کوي.
تاسو وینئ حالات هم د ملک داسې دي او داسې هیڅ خبره نه ده. صرف کې باز خلک داسې چې هغه ذخیره اندوزی کوي کنه نو هغه سیزونو کې کوشش داده چې دا دې اونکلی شي. اوس موجوده چې په مارکیټ کې څومره ګرانی ده نو هغه هر یو ځای کې چې څومره دغه دي نو هغه دومره ګران نه دي. خو چونکې بیا چې کله وروسته خلق چی دینو آغی ور باندی نور دمرا زیاد منافع واچی چی داغی قیمتونه ډیر زیاد کریشی. دا یو مسئله زنگ دا ملک زیاد تر خلق داغ سوچوی چی دا یو ٹین دی او بل خوادان گوری چی دا غریب رور زمان یا آغی پا مشکلات کری.
دا پاکستان دا شماریات اداری روانی هفته رپورت تر مخا دا یا کلو غلو نرخ تیر یو هفته که دا 55 روپو زیاد والی سرا 3.5 روپو نه هم زیاد شوی دی. دا ډول دا اڑو ورجو دالونو او چی ویسرونو یا بیسن پیو صابون او ماستو نرخونه هم روانه هفته کې په بره تللی دي. دا روانه چې پاکستان کې هم د ټوله نړۍ په شان د روژې میاشت خوشاله دوه هفته پاتې دي او هر کال په پاکستان کې د روژې میاشت راتلو وړاندې او بیا په روژه کې هم زیاتره د خوراکي توکو نرخونه سیوا کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سوات میں ادم کی دری ودنی کلتوری میلہ شروع شوی چې د مارچ 6 منټې پورې به دوام لري. دغه میلې ته زموږ همکار نیاز احمد خان مرغلی لري او دا راپور برابر کړی.
د سوات سیلانی سیمې مدین د غرونو په لمن کې جوړ کړی شوی ادبي دستور کې د ټول سوات نه یو شمیر شاعران، لیکوالان او څېړنکاران رابلل شوي. دستور د سوات ضلع انتظامیه د کلتوري میلې په نوم جوړ کړی چې مقصد یې سیلګرۍ ته وده ورکول او د پښتو ژبې لیکوالانو کار ستاینه کول دي.
زموږ سره د پښتنو موسیقي دا داسې کتاب دی چې دا
فضل محمود روخان صاحب لکھے دے دا ہاذا کتاب دے چی پتے کی
نمبر سره تعلق لرون کې لیکوال خیرالحکیم حکیمزی وایي چې د پښتو ژبې زیاتره شاعران ادیبان خپل کتابونه په خپله یا په چندو چاپ کوي او چې کله یې حکومت ستاینې وکړي نو یو ښه عمل دی.
لکه څنګه چې تاسو ولیدو دا چې اوس د شعر په حواله کتاب چې هغه په شعر دوم باغ ساجد ابو سلطان تاسو دې دا هم مثال ټولنه چاپ کړی دی نو ډېر ښه دغه روان دی او ځینې ادارو بیا هم دا چې دی د دې دپاره نوکران دي که څوک نه راځي خو بله خبره ده خو که څوک راځي نو هغه یو پلیټفارم خو په کار دی کنه او هغه به دې پرووایډ کولی شي مونږ کولی شو خپل هدف پورې مونږ وایو چې لږ موسی شي
د چارباغ نه کلتوري میلې کې شعرونو ویلو ته ورغلی محمد انیب قیس وایي چې د پښتو شاعران عام ولس ډېر خوښوي او وجه یې دا ده چې دغه شاعري بیا په محفلونو محلو کلو او کورونو کې خلق هم داسې وایي لکه متلونه.
دا ډېره زیاته فایده ورکوي. تاسو وګورئ چې شاعر له خدای پاک داسې توان ورکړی دی چې کومه خبره کوي کوم پیغام کوي نو هغه په لسو ګڼټو په تقریر نه کیږي. دا خلکو ته یادیږي هم او خلک په محفلونو کې هم وایي په مجلسونو کې هم وایي فکر وته هم کوي سوچ وته هم کوي او اثر ته هم اخلي. او د متلونو په ځای تاسو د رحمان بابا شاعري ته وګوره خلک چې که غلط کارو کې د هغه شعر وته د متل په ځای وړاندې کې کوي خو نو اثر یې ته اخیستی. نو دا خو ډېره ښه خبره ده. دا ډېر خو چې په شاعر ښه پیغام ورکوي د من پی نه خلک مثبت غاړې ته راغواړي نو ډېره ښه خبره ده په خلکو ډېر ښه اثر کوي.
دستور کې ناس د مټي لیکوال سراج الدین وای چې داسې پوهه لیکوالان او شاعران اوریدلو سره زده کړه نور زیاتیږي او دا مو خلکو سره سره د لیکوالانو لپاره هم ګټور وي.
نو چې دا نمونه خلک ستاسو ولس ته مخامخ شي کنه نو دوی ته څه زده کړه واخلي کنه ځکه چې دوی د شعور خواندانی او شعور خورول چې دا ځان له یو نیکی ده او نو چې د نیکی تلقین وشي او هغه خلکو ته ورسي او هغه کې چینج راشي بدلون راشي نو دا ښه خبره یې معاشره مخ په وړاندې ځي.
کلتور میله کې د ماشومانو لوبو لپاره ټالونه لګېدلي. دا بیا کوونکي وایي چې په دویمه او دریم ورځ به د پښتو موسیقي د ځای لوبغاړو لپاره روایتي لوبې هم کولی شي. دې تر څنګ درې ورځنۍ کلتوري میله کې د پښتو روایتي کالو او د ضرورت شیانو سټالونه هم لګېدلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا د پدې موضوع کې پاتې کیږو. د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونه روستي راپور تاسو په امر راګرځوم. د مارچ 15مه د پښتو د نابغه شاعر، انزورګر او سیاستمدار خان عبدالغنی خان تلین ولمندل شو. په دغه اړه د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د هغه په یاد کې غونډې را جوړې کړل شوې چې پکې پوهانو او د شعر مینوالو د هغوی په ژوند او فن خبرې وکړې. مشال ریډیو هم په دغه ترس کې په ټویټر د یوې مباحثې تابع کړې وه چې پکې غنی خان د پښتنو د بیا بیدارۍ یا رزیسټنس د شاعر په توګه یاد شو. په دغه اړه نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیری په راپور کې.
د خان عبدالغنی خان د تلین په مناسبت مشال ریډیو په ټویټر سپیس کې پوهانو، لیکوالانو او د غنی خان مینوالو هغې ته درنې پیرزونې وړاندې کړې او هغې د پښتنو د بیا بیدارۍ یا رنسانس د شاعر په توګه یاد کړ. په دې مباحثه کې د غنی خان د ژوند او هنر په بیلابیلو اړخونو بحث شو او د پښتو نوموړي سندرغاړي هارون باشا پکې د غنی خان شعرونه هم زمزمه کړل. پر دغه مهال نوموړي پوهان او سیاستمدار افراسیاب خټک ویل چې د غنی خان ځانګړتیاوې ډېرې دي خو یوه مهمه خبره پکې دا ده چې هغه د پښتنو د بیا بیدارۍ یا رنسانس شاعر و.
غنی خان چې دی هغه زمونږ د پښتنو د افغانانو د بیا ویښېدو د دور شاعر دی. رنسانس قاضی امان الله خان په افغانستان کې ریفارم شروع کړو او دلته په کوزی پښتونخوا کې باچا خان او د دوستانو ملګرو چې کله د انجمن اسلام له فاغ نه په اپریل 1928 کې شروع کړو دا یو قسم ته زمونږ د رینیسانس زمونږ بیا ویښېدو او د ازادۍ د تاریخ آغاز وو. نو غنی خان په جوړېدو کې دا ټول عوامل عناصر شامل شوي.
پر دغه مهال د غنی خان مینوالو د راغلیو میلمنو افراسیاب خټک او عابد جان نه د غنی خان د شخصیت په بیلابیلو اړخونو پوښتنې هم وکړې. په دوی کې ډېر داسې وو چې د مغربي ادب نه هم خبر وو او غنی خان د نړیوالو شاعرانو او فلسفیانو لکه ویلیام وردزورت، بایرن او رابندرنات ټیګور سره پرتله کړ.
مونږ سره ډېر زیات اوریدونکي هم دي. سمی په نوم باندې مونږ سره یو
سپیکر کې دی که تاسو سمی صاحب مهرباني وکړئ که څه ویل غواړئ.
What's worth singing to the angrezi the romantic first generation poet the ari the kam mysticism che the tasawwuf che the or ya the ghani khan singe che mansur style the asar alaka no mansur le wani zaka khopadar khato sokhili dilu zaka patalwar khato dir zuni ke style de no de di dono sada se close attachment de
de falsafe po bar takim swal wal sin kasan pe power de se ghani khan kat marta se nazar tar lo lakne che se dar lo
عابد جان چې په غنی خان د فلسفه د جنون او جانان په نوم کتاب هم لیکلی دی د غنی خان د شاعرۍ په منابعو خبرې وکړې او زیاته کړه چې غنی خان د مغربي او مشرقي ادب دواړو ژوره مطالعه لرله خو کمال دا و چې د ځانه هم بلها ناویاتا فکرونه راوړي دي او د پښتنو ذهنونه پرې روښانه کړي دي. عابد جان پر دغه مهال نور وویل د مشال ریډیو د سوری لاندې په دې ټویټر سپیس کې د غنی خان په سیاست او د متحده هندوستان په قانون ساز اسمبلې کې د غړي په توګه د هغه په ژوندۍ او مهم کردار هم خبرې وشوې. افراسیاب خټک ویل چې غنی خان د پښتنو د اوسنۍ وضع په اړه د رپچر تیوري په نوم یو نظر هم وړاندې کړی دی چې د سیمې او اولس د قامی شناخت په اړه ډیر مهم دی. رپچر تیوري څه شی دی؟ په دغه اړه افراسیاب خټک ویل
یو خبره کوله چې زموږ جغرافیه داسې وه چې په موږ باندې تړاتونه راغلي دي او دې ډېر لوی مثال به چې خبره کولو هغه ګندهارا وه. نو ګندهارا چې دی باختر یونانی تمدن شمال نه او د بودایي تمدن جنوب نه چې د پښتون افغان وطن کې جوړ شوی دی نو دې نه ګندهارا جوړه شوې ده. نو دې وایي چې دغه غټ تمدن چې بیا په څلورمې او پنځمې پېړۍ کې سپین هنر راغ دی تبا په او ورو ورو موږ خلکو نه داسې هېر شو چې جوړول خو لا څه کوي چې موږ داسې زړونه پوهېدلو چې ګندهارا تمدن څه شي. ده به دا خبره کوله چې زموږ په تمدني حافظه کې شلوون راغلی دی.
غنی خان په کال 1914 کې د هشنغر په اوتمانزو کې د عدم تشدد د نوموړي مبارز او اصلاح خوښوونکي خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدلې وو. په اروپا او امریکا کې ساینسي تحصیلات کړي وو او په هند کې د ټیګور په شانتی نیکتن پوهنتون کې ښکلي هنرونه زده کړي وو. نوموړي د برتانوي راج پر ضد د پښتنو ځوانانو یو سازمان هم جوړ کړی وو. په دغه لاره کې د قید او بند له مصیبتونو راتیر شوی وو. د پنجرې چغار، پانوس، پلوشې او د غنی لټونې د شعرونو مجموعې دي او د پټانس په نومې په انګلیسي ژبه یو اثر هم موجود دی. غنی خان چې نړۍ د لیونی فلسفي په نوم هم پیژني د کال 1996 د مارچ په 15 نیټه لدی دنیا سترګې پټې کړې او په اوتمانزو کې د خپل پلار نیکه په ادیره کې خاورو ته وسپارل شو.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
تاندې هیلې
په 12:30 بجو
قانوني لارې
په پاوکم 1 بجا
پام کوا
په 1:30 بجا
هارون باچا هنري غړی
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو
د مشال په نوم
په 10:00 بجو
د مشال مرکا
په 10:30 بجو
مشال ریډیو ته غوږی اوس د نساتا خبرونو د دې رښتۍ خبرې غړې د رښتۍ خبرونو د لنډیز د پاره مایک انیس اجمل ته حواله کوم.
پاکستان پیپلز ګوند په اسلام آباد کې سندھ هاوس ته د احتجاج کوونکو د ورننوتو غندنه کړې ده. د پیپلز پارټۍ یو غړي شرجیل میمن پرون سنیو ته ویلي چې په سندھ هاوس حمله دوی په سندھ صوبې حمله ګڼي. پرون د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو د سندھ هاوس مخې ته احتجاج وکړ او وروسته دغه ودانۍ ته په زور ورننوتل. بلخوا د پاکستان چیف جسټس د پیښې نوټس اخیستی دی. د شمالي وزیرستان د سلورو قبیلو مداخل گربز زوی سیدگی او قبل خیل مشرانو پر ان په مظاهره کې ویلي چې دوی د پاکستان قانوني اسناد لري خو بیا هم په غلام خان بندر په تګ راتګ کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د داخلو یو اوسیدونکي ملک میرباد خان تېر ورځ د میرامشاه پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې دوی دې په ازاده تګ راتګ ته پرېښودل شي. هلته چارواکي وایي چې د دوی په مسئلو کار کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي نور عالم خان پرون په ټویټر لیکلی چې د تدړکی ورکول کیږي چې د بینظیر بوټو بشیر بلور په څیر بعد د لدریو زامنو سره اغسی چلند کیږي. نوموړي دا په ډاګه نکړه چې څوک ورته ټیلیفون کوي خو لیکلی دي چې له مختلفو نمبرونو ورته دړکی ورکول کیږي. د افغانستان لپاره په قطر کې د امریکا سفارت شار دفیر پرون ویلي چې امریکایي چارواکو له طالبانو غوښتي چې د خبریالانو نیول او یېرول دې بند کړي. د مارچ په 13مه طالبانو په کابل کې د طلوع نیوز ټلویزیون درې خبریالان نیولي وو خو د مارچ په 13مه یې بیرته خوشې کړل. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي له مسکو سره د تازه خبرو غوښتنه کړې ده. دا له هغه وروسته ده چې د فروری په 23مه مسکو په اوکراین یرغل وکړ او په ټول اوکراین کې جګړې زور اخیستی دی.
انیس اجمل له خبرونو اوریدونکو د مشالې د نن حساسه خبرونه هم په دې پای ته رسی کپ دې سپو پاتې شو. تاسو به د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري ما مجید بابر انیس اجمل او نو درې ته اجازه راکړي د نړۍ په هر ګوټ کې چې خاد آباد او بریالي اوسئ.